په پیښور کې د ورځې درې بجې شور دین کو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی عصر کې درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه و.
لمړی د خبرونو سرټکی، پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو لپاره یې کوشش روان کړی دی. د پاکستان او چین ځواکونو د ترهګرۍ ضد شریک پوځي مشقونه کړي دي او افغان چارواکي وایي چې په پغمان کې ځانمرګي برید شوی دی. دا خبرونه تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو بیا شروع کولو هڅې جاری ساتي. د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون سنټ ته د خبرو په محل وویل چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مرګ وروسته په طالبانو کې د رامنځته شو اختلافاتو له وجې د خبرو دوهمه مرحله ونه شوه چې لا تر اوسه هم دغه سي ځنډیدلې پاتې. د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې مری کې د جولای په میاشت کې د خبرو لومړی پړاو شوی و. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد د ویکسینونو درې ورځنی کمپاین روان دی. د شمالي وزیرستان د پولیو کمپاین یو چارواکي آزاد وزیر نن مشال رېډو ته وویل چې دوی غواړي له 15 کلونو کمو 9000 هغه ماشومان ته ویکسین ورکړي چې د کډوالۍ له ژونده راواپس شوي.
پینځه تحصیلونه کې مې ژو مخکې حجره وو ډور ټو ډور ته لوړه رزمک دوسلي ګړیوم شوه سپینومه درې یې مې سره داسې چې پاتې 5 سال کمپین نه ده شوی. نو هغه کې فرست ټایم ده چې هم مې روغه دوتیت نه رایده او کنې روغه دا ایریا کې مې ژره ویکسینیشن سټارټ پای.
په خبر پښتونخوا کې هم نن د درې ورځنی پولیو کمپاین وروسته ورځ ده. پاکستان کې دا کال د پولیو 2 کیسونو مخې ته راغلي دي. د پاکستان پوځ وایي د چینی ځواکونو سره یو ځای د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه شریک ځمکني مشقونه کړي. پرون مازدیګر ناوخته د پاکستاني پوځ لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دا پوځي مشقونه د پنجاب صوبې پاټک کې و هفته روان وو. د قومي احتساب ادارې د خبر پښتونخوا څانګې د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي تر څنګ د ځینو نورو تعلیمي ادارو لوړپوړي چارواکي د واکونو د غلط استعمال په تور پرون نیولی دي، خو عوامي نېشنل ګوند وایي دغه اداره په سیاسي بنیادونو خلک نیسي. د عوامي نېشنل ګوند سنیټری ستاره ایاز نن مشال رېډو ته وویل
چې چا څه کړي دي هغه بالکل دی، هغه ته سزا میلاو شي، هغه دې را اومي شي، خو چار کې دې دي نه دا نه چې د ایم پی یا د ایم پی ګورنمنت کې څوک هغه دې هغه دې رانی شو مو هغه ته سزا ورکړي. هغه خلک چې کوم یا چې منیسټر سره نږدې وو یا په دې سره نږدې وو نو هغه دا کېږي.
تر اوسه د احتساب ادارې لخوا د عوامي نېشنل ګوند د دعوی په اړه څه نه دی ویل شوی. د خبر پښتونخوا په بردر کې د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د پیپلز ګوند صاحبزاده سناوله بریالی شوی دی. عوامي نېشنل ګوند جماعت علما اسلام فضل الرحمن او مسلم لیگ نون ډلې د هغه ملاتړ کړو. د صاحبزاده سناوله په مقابله کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان و چې پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن ګوند یې ملاتړ کوو. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې صاحبزاده سناوله خوښه 1000 او ملک اعظم خان د 14000 په خوښه کې وچونه اخیستی دي. د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د عیسائی ټولنې مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کوټه زیاته کړي. د دې ټولنې مشر پادری الطاف ګوهر پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې هغه 40 کروڑ روپۍ دې هم په سمدستي توګه دوی ته ورکړي چې وزیر اعظم نواز شریف د دوی د خیر ښېګڼې لپاره 2 کاله وړاندې اعلان کړی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د کابل پولیس وایي پغمان ولسوالۍ کې نن په یو ځانمرګ برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې حمله کې د پغمان ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ جنایي امیر دور محمد خان وژل شوی دی. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت یا ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. افغان حکومت د ازادۍ او مشال رډیو د همکار او خبريال جان اقال کوزی په مرګ خفغان خود لري. پرون په بیلابیلو خبرپاڼو کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله او د افغان ولسمشر د قومي امنیت سلاکار او د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر محمد حنیف اتمر د الکوزی مړینه د صحافت یا ژورنالیزم لپاره یو لویه ضایع وبلله. جناق الکوزی په 55 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د آسټریا په یو روغتون کې ساور کړ. دغه په مرګ د ژورنالیستانو مختلفو ادارو او د مشال او ازادي رډیو اوریدونکو هم ژور خفګان ښودلی دی. په سربیا کې هغه کډوالو چې غواړي غربي یورپ ته لاړ شي د هنګري د سرحدونو تر تړل کېدو وروسته کرویه شاته مخه کړې ده. د سربیا مطبوعاتو ویلي چې د مقدونیا سره د سربیا له جنوبي پولې څخه د کرویشا پر پوله سیډ غربي ښار ته نن لږ تر لږه د کډوالو لس بسونه ورسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د کورنو چارو وزیران د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خبرو لپاره د سپتمبر د میاشتې په 26 نېټه یوه بیړنۍ غونډه کوي. او په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو پخوانی دفاع وزیر مرسیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي. حکومت د دفاع پخوانی مرسیال وزیر په دغه هیواد کې په وروستیو حملو کې په لاس درلودو تورنۍ. د مشال ریډیو د تاجک څانګې د رپورټ له مخې د الفا په نامه د ځانګړو ځواکونو یونټ یو قمندان کرنل رستم اماکیف د تاجکستان پلازمېنې په ختیځ په رامیت غرونو کې د تازه جګړې په مهال وژل شوی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.40 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یوه ایرو 112 روپۍ او 112.50 روپۍ. یو پاونډ 109.50 روپۍ او 108 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.40 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 8.30 روپۍ او 8.50 روپۍ. یوه افغانۍ 1.20 روپۍ او 1.40 روپۍ. او 280 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بهرنیو امنیتي چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هڅې کوي. د چارو شنونکي وایي پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په چارو کې خپل مسؤلیت درک کړی دی.
پاکستان یو خلاقی هم دی مواریخ خپل ګڼي چې د دې خبرو په شروع کولو کې خپل کردار او خپل رول یو واري بیا اداکړي.
په خیبر پښتونخوا کې فعالو زیاترو سیاسي ګوندونو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي هغه بل ملاتړ کړی دی چې پکې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو غوښتنه کړې چې فاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه جوړ کړل شي. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر وایي په دغه لړ کې باید د فاټا د خلکو رائے وپوښتل شي. او شمالي وزیرستانه به کور کل شوی هغه خلک چې د مهال په افغانستان کې د کډواله ژوند کوي وایي د پاکستان حکومت هغه شرطونه نه مني چې شمالي وزیرستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اغوی ته ایښي دي.
دا پابندی ولګوي چې د بطو د طالب سره جنگي کې نو دا زمونږ نه نه زمونږ د کور کډواله ژوند په تاسو کې فیصله ده.
دوه اونیز پروګرامونه هم اوري هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. رزو ولنای موضوع ته د په بهرنۍ او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون مازیګر د هغه واټ سنټ ته په خپل وینا کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې کوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ملا عمر مړینه په پاکستان کې نه بلکې افغانستان کې شوې ده چې پخلی پخپله د ملا عمر زوی هم کړی دی. په دغه اړه نور اورو له اسلام آباد د مشال رادیو د خبریالې رابعې اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنیو چارو مشیر د نهې په ورځ سینیټ کې ویلي دي چې افغانستان کې امن عمل په اړه د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالۍ لپاره د پاکستان لخوا کوششونه روان دي. سینیټ ته د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وویل چې د ملا عمر مړینې له وجې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو. یاد دي وي چې د جولای په میاشت کې افغانستان کې د امن عمل لپاره روان مذاکراتونه د افغانستان طالبانو ځان بیل کړی وو. دا دې هم یادوي چې د جولای په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو. د مذاکراتو بل دور چې د جولای په 10 تاریخ کې دو د ملا عمر د مړینې د خبرونو او افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکار شوي وو. افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو په اړه خبریال طاهر خان وایي چې د دې لپاره سفارتي کوششونه هم شروع شوي دي او هدف یې هم دا دی چې دا خبرې یو وار بیا شروع شي.
اوس یو ښه ماحول دی ځکه چې د امریکا استازي پرون په اسلام آباد خبرې کولې. هغه هم دا خبره کړې ده چې په کابل کې په پاکستان کې چې دته مې خبرې کړې دي نو دواړو غاړو اوس دا نظر دی چې د سولې دا پروسه یو وار بیا بحال شي او بیا شروع شي. نو سرتاج عزیز چې کومه خبره کړې ده نو هغه هم په دې بنیاد باندې کړې ده چې کوم هغوی ته دلته د خارج نه مېلمانه راغلي دي او هغوی کابل کې سفرونه کړي دي او بیا د هغې نظر دوی سره شریک کړی دی. نو ځکه اوس پاکستان دا خبره کوي ځکه چې پاکستان دا خبرې شروع کړې وې بیا دا خبرې ځنډېدلې دي. نو په پاکستان باندې هم یو خلاقي هم ذمواري خپله ګڼي چې کوم د افغانستان اندېښنې دي هغه هم په پام کې ونیسي او د دې خبرو په شروع کولو کې خپل کردار او خپل رول یو وار بیا ادا کړي.
پاکستان لخوا د مذاکراتو کوششونو په اړه د افغان امور یو بل کارپوه او خبریال رحیم الله یوسف وایي چې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې خوږیږي خو د دې بیا بحالۍ لپاره د پاکستان نه توقعات زیات شوي دي. د ده په وینا پاکستان به غواړي چې په هر حال کې دا مذاکرات شروع شي.
اوس هم څه کسان چې دي په طالبانو تحریک کې هغه ملا منصور خپل نوی امیر نه مني. یو خو دا خبره چې تر څو پورې نه حل شوي نو زه فکر کوم چې مذاکرات په صحیح ماحول کې او صحیح طریقه باندې نه شي کېدلی. خو چې ورو ورو ملا منصور مضبوطېږي د هغه امارت زیات خلک مني او خاص طور باندې د ملا عمر کورنۍ مني نو بیا به هغه یو مضبوط پوزیشن
واضح دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې هم تاوتریخوالی راغلی وو. خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز کابل ته د دورې نه پس ویلي وو چې دواړه ملکونه د اعتماد په بحالۍ رضا شوي دي او په دې هم چې د یو مثبت ماحول لپاره د تورونو سلسله بندول پکار ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د بردیر پر صوبایي حلقہ پی کے درې نوی د تیر ورځې د زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو له مخې د پاکستان پیپلز ګوند کاندید صاحبزاده ثناء الله بریا ترلاسه کړې ده. دا حلقہ له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسنادو د جالي ثابتېدو وروسته خالی ګرځول شوی و. که څه هم جماعت اسلامي دا ځل ملک اعظم خان ته د خپل کاندید په توګه انتخاباتو ته درولی و خو نوموړي تر صاحبزاده ثناء الله لږې رایې واخیستې. د غلام غوث رپورټ پر دې موضوع وو.
د بردیر په زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان ته د پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن ګوند حمایت ترلاسه و او د پاکستان پیپلز ګوند کاندید صاحبزاده ثناء الله ته د مسلم لیگ نون عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام حمایت ترلاسه و. د بردیر د یو ځایي خبریال جمیل روغانی نه مې پوښتنه وکړه چې ولې جماعت اسلامي ډیر وخت پس په دې صوبایي حلقه د ماتې سره مخ شوه. نو په ځواب کې نوموړي وویل چې یو خو د پاکستان تحریک انصاف ځنی ځایي مشرانو د پاکستان پیپلز ګوند د کاندید ملګرتیا وکړه او بل د پاکستان پیپلز ګوند د کاندید په خپل کلي کوټکی او شعیب آباد کې هم د جماعت اسلامي ګڼ شمېر اوټونه خلکو د خپل ګوند جماعت اسلامي په ځای د خپل کلي صاحبزاده ثناء الله ته ورکړل کوم چې اوس د پیپلز ګوند سره تعلق لري.
پوری تقریبا اصل لکړه وو چې دا څه ته جمعه ثاني نه علاوه په چانه دغه ده او د پیټي هغه خلک کوم خلکو چې د سوبي د خپل قیادت پر بغاوت وکړو او د سردار ثناء الله ملګرتیا وکړه د جمعه ثاني خلاف او هغه خلکو یو مرسته وکړه د سردار ثناء الله سره. د سردار ثناء الله چې مخفل ذاتي کې کوښښ هم کوسل هلته هغه جزیا ټولو هغه څه په تاسو باندې نن دا ریشن چې کوم ده
هم دا پوښتنه مې د بردیر د یو مشر سیاستوال او وکیل رشید خان نه وکړه چې ولې جماعت اسلامي دا صوبایي حلقه وبیلله. نو په جواب کې نوموړی وایي
ناول فاغول دا پکارو چې کوم وخت دا ډیسکوالیفاید شو په یو جی ڈی ڈگری باندې. یا جماعت اسلامی دویم غلطی دا کوي چې دا غزوی له ټیکټ ورکړي اخر نه ته اصول پرست پارٹی ہوئی او چیر اعظم اصول جو اسلامی دی ادا دی کنه لیکن هغه خپل اصول پیخی دی. اوس عام ینګ جنریشن دومره راغلی دی چې هغه دا څیزونه نه برداشت کوي. هغه حقایق پیژني او د حقایقو مطابق خپله فیصله کوي.
په بردر کې تیره ورځ په دې ټاکنو کې په اول ځل ښځو هم په ګڼ شمېر کې برخه واغیستله. او خبریال شمیم شاهد دې لړکې وایي چې اوس څوک هم ښځې د خپل جمهوري حق نه نشي محرومه کولی.
زمون زنانا زمون ماشومان بچیان دا ټول څه ان سبق ویلی هغه تاسو د نیمه آبادي هغه نیمه آبادي به څنګه د خپل حق نه محرومه کیږي؟ دا به وخت راځي او دوی ټول په سیاست کې هم برخه اخلي، دوی به په کاروبار کې هم برخه اخلي.
تیره ورځ په پی کې درې نویمه حلقه باندې په ضمنی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان پیپلز ګوند کاندید صاحبزاده ثناء الله د څه د پاسه 21,000 اوټونو ترلاسه کولو سره بریا ترلاسه کړې ده. او د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان د 14,000 نه زیات اوټونه ترلاسه کړي دي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2,113، 15,315، 15,015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو له فاټا سره اړه لرونکو د پارلمان غړو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د حقونو لپاره د یوه بل مسوده جمع کړې چې یوه غوښتنه دا هم د چې قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډې کړل شي. په خیبر پختونخوا کې زیاتره ګوندونه د قبایلي سیمو له یادې صوبې سره د شاملولو په حق کې دي، خو ځینې بیا وایي چې فاټا کونسل دې جوړ کړل شي. انیسې اجمل په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړې دي او په دغه اړه یې د دوی دریځونه راغستي دي.
د ستمبر په 9 نیټه د فاټا پارلیماني غړو د پارلیمان په سیکرټریټ کې د یو بل مسوده وړاندې کړه چې پکې غوښتنه شوې وه چې د قبایلي سیمو اولس ته د هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي. دا یې 270 ماده دي لری کړل شي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړل شي. خو دا چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه په یاد صوبه کې د مختلفو ګوندونو غړي څه دریځ لري، د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي عاطف خان وایي دوی به په دې لړ کې د قبایلو د ارې پریکړې قدر کوي او په هغې به خوشحاله وي.
اوس هغوی دا فیصله کوي چې په دې باندې دې ریفرنډم وشي، که هغوی بل صوبه جوړېدل غواړي، که هغوی صوبې سره شامل غواړي. لومړۍ پرایورټي دا ده چې هغه خلک د هغه ځای عوام
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی پیر صابر شاه بیا وایي باید د قبایلي سیمو کلتور او امنیت او د خیبر پښتونخوا انتظامی حالاتو ته په کتو سره د فاټا د راتلونکي فیصله دې وکړل شي.
مخکنه هلته حالات داسې دي چې انتظامی معاملات چې کوم دي، هغه چلول چې کوم دي، نو هغه انتهایی مشکلات دي هلته. نو د خیبر پښتونخوا انتظامیه او دا چې تاسو یو ځای کی، نو زما په خیال دا خو به ډېر زیات په خیبر پښتونخوا په انتظامی معاملات چې کوم دي، نو دا به شاید چې دا بوج اوچت نه کړی شي. د دواړو آپشنو باندې به ډېر غور کول راځي چې آیا دوی ته یو آزاده صوبه چې کوم ده هغه دوی ته سوټ کوي او که نه دي خیبر پښتونخوا سره که ځان وتړي. دا منطقه چې کومه ده نو انتهایی د لا اینډ آرډر حوالې سره سینسیټیو علاقه ده.
د پاکستان پیپلز پارٹی غړی فیصل کریم کندی وایي حکومت د قبایلی سیمو سیاسي او ځایي مشران راوغړي او دایي په خوخه دي د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا نه شاملولو په لړ کې کوم ګام اوچت کړي.
مونږ د پښتونخوا ته د اخترند صوبه سره ته د خیبر پښتونخوا نوم ورکړو. نن دا خبره د خپل فاټا والو سره ده چې فاټا عوام چې کومه فیصله هم کوي پیپلز پارٹی به هغه سپورټ کوي.
د جمعیت علما اسلام فیډلی یو مشر غړی مولانا ګلنصیب بیا وایي چې د قبایلي سیمو په اړه د دوی د ګوند مختلفې غونډې روانې دي او ډیر زر به دوی یو داسې موقف ته ورسیږي چې آیا قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي او یا نه.
پورو چیره د دې په شا باندې قانوني مشکلات څه دي؟ که دا صوبه جوړېږي نو بیا به کم مشکل لادي او کم آسانۍ به قوم ته میلاویږي. که چېرته دا د صوبې حصه جوړېږي نو بیا به قانوني کومې مشکلات موږ ته مخې ته راځي. دے باندھے کونسل تشکیل دیا ادا برس نمک ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ یو حتمی رپورٹ تیار کی تھی.
عوامی نیشنل گوند بیا د فاٹالہ خیبر پختونخوا سره د شامل اولو ملاتړ کړی دی. د دې ګوند خزینه غړی بشرا گوهر وای
این پی فاٹالہ د پختونخوا حصہ ګڼي خو دا ضرور وای چې دې کې د فاٹالہ د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زمون په خیال دا دی چې فاٹالہ ته پوره مین سټریمینګ هم شي, پختونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه هم ملاو شي, جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقے سره شامل شي.
بل لورتا د جماعت اسلامی ګوند امیر سراج الحق وای قبایلو تل د خپل مسئلو حل د جرګې لاري رو باسل دي, نو باید چې د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا سره د شاملولو یا د کونسل جوړولو پریکړه دي د قبایلو د رائے اچونې عمل په ذریعه وشي.
منتخب کے منتخب کون سلیب آوشان جو زان لستے تک بلا دی ورکشن مقدار اسلام آباد میں باغی کا روپے تپل ایشی
د قبایلی سیمو ځینو مشرانو د فاٹا د حقونو په اړه د بل د مسودې ملاتړ کړی دی, خو بیا ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې فاٹا د ځان ته یو صبح جوړ کړل شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم
افغانان سو بے شک چپا
دین سخت را باندې تیرا یا هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده, زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی, هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو, افغانستان ته له شمالي وزیرستانه د کډه شو کسانو د کمیټې مشر وای په اوسنی شرایطو کې پاکستان ته ستنېدو ته تیار نه دي. ملک عمر خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت او قبایلي مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ ډول رابطه نه ده کړې. د پاکستاني پوځ لخوا تیر کال د ضرب عزب عملیاتو تر پیلېدا وروسته تر لس لکه زیات کسان بې کوره شوي وو چې ورڅخه شاوخوا دو لکو افغانستان ته کړي وړي دي. پدېړه تفصیل د عبدالحی کاکړ نور.
کاڅم په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب اپریشن لوجي د بیکورو کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده, خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه سوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بیکورو کلسو وزیرستانیانو د کمیټې مشر ملک عمر خان مشال لري ټول چې اوس هم تر دوه لکه زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسني شرایطو کې پاکستان ته نشي ستنېدلای.
د ټول کډوالو څو خامخابه څو ولې باندې څو وطن مده خدا په دغه پوزیشن کې چې د کوم درمې د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی. نه کدا څه وخت راغی چې طالبان او پاکستان روغه جوړه وسوله, موږ ته خپل مالونه او کورونه یې چې کومې ړنګ کړي دي هغه نه به دغه پابندې په موږ باندې نه وي لکه کومې چې لګولې دي. نن سبا چې کوم کډوال میرمشاه ته درمې هغه باندې دا پابندې لګوي دا زما هم پیړوي چل د بته د طالب سره جنګي کې طالب ته په خپل وطن کې نه پرېږدي. نو دا زموږ
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلي مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
زه دا وایم چې د پاکستان لپاره دا په افغانستان کې کډوال ډېر مهم دي چې په هر صورت باندې دي چې پاکستان خوشاله کېږي کې مدو چې په خپل مرضي باندې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نه د دباو لاندې ځکه دا په دباو لاندې نشي تللی ځکه دا د دوی نه آزاد دي چې کومه د افغانستان ته تللی دي بل ملک ته تللی دي په هغه باندې چې کومه جبر قبر زیاتای نشي کولای. او د بل ولا کډوال چې کوم دی هغه په زور هم لګلی شي په پابندې باندې هم لګلی شي چې څه دی وته وایي هغه ویلی شي هغه په منلی شي. مونږ کډوال چې کومه د افغانستان نه خبره منلی شي خبره مونږ تسلیمولی شي چې کومې پاکستان کوي او کومې د بل ولا دوی فنلی دي.
د ملک عمر خان وزیر په څیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټې یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وایي دوی افغانستان ته د کډسو وزیرستانانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي.
کوم افغانستان کې دی بار بار مونږ ته یي چې دا مونږ ورونه دي چې څنګه د دغه خلک انټری کیږي او د کوم خلک هغه علاقه کلیر وي هغه طرف علاقه غلام خان باندې چې فورس په تجربه کې داخل تاغه نه انټری کوي. او کوم خلک په لوړه منډي اخري بونډي سره دي
دی طرف دا دیتا مقابل کوئی دا خلق بخفل خفلی تیمی طرفی میر میٹنگی نا شوی دی دی چرواکی سر آلا چرواکی سر حکومت کو منتا پا دی برا که دا سی خاص خبر بلکل نرو کردی
د پاکستان د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو ادارې یو لوړپوړی چارواکی عادل ظهور بیا وایي حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنیو ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی و چې پکې 1,15,000 کډوالو ځان رجسټر کړی و. که څه هم عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شده شمیره نسته، البته وایي که چرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د راستنولو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
فرض کو مونږ به افغانستان گورنمنٹ شو یا نور سے مونږ غری ای سره بدا حال دی روانه به اومي او کو فرض ک دسه واقعي دا تاسو کې څنګه کم فکر یاد وای کو دا ستنه واقعي په باندې سین بیا وخامه د دې مطلب مونږ سهل وکړو بس چې دا مونږ رونه دی او دی په پتر وستر غواړي
خود به کور کلسو کډوالو استازي کاغه په پاکستان او په افغانستان کې دی دا خبره په یو خړه کوي چې حکومت نه د ضرب عذاب اپریشن د پایلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخستې دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
په شمالي وزیرستان کې له یوې اوږدې مودې وروسته د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین دوام لري. د پولیټیکل انتظامی په مرسته د پولیو ټیمونه کور په کور ګرځي چې ویل شوي دوی به 9,000 ماشومانو ته د ګوزن د مخنیوي څاڅکي ورکوي. په دغه اړه د سیمینار د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان صحت محکمه او پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو او میرعلي ډویژن اغه سیمه چې ورته کډوال واپس شوی د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد درې ورځنی کامیاب مهم دوام لري. د شمالی وزیرستان پولیو پروګرام فوکل پرسن آزاد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې شمالی وزیرستان کې پاتې خلکو کې یو کم 50,000 ماشومان د دوی هدف ته چې پولیو څاڅکي ورکړي او داسې سیمو کې ټیمونه ګرځي چرته چې 13-15 کالونو کې ماشومانو ته دغه کترې نه دي ورکړل شوی.
15 تحصیلونه کېمېږي او مخکې حجره وو ډور ټو ډور ته لوړه رزمک دوسلي ګړیوم شوه سپینومه درې ایرې میږ سره داسې چې پاتې 5 کمپین نه ده شوی نو هغه کې فرست ټایم ده چې عمه میروغه دو تیت نه رایده او کنه روغه دا ایریا کې میږ د ویکسینیشن سټارټ پای او امی چې کوم ټارګټ وخصه دی انډر 5 ایر بچون هغه 49,000 دي نو یقین خدا دی چې کور جوغون شي. درې ایرې چې کوم دي هغه لکه ترن شوی دی میر علی وزیر شول شیرا تل شو ایداک شول دا نور 15 تحصیل په پاپولیشن خو مخکې پوتې وو د سارا نور می لکه روټین ها نه قسمه بیماری چې کوم دی اغه مو هم سره چټکړی دی دا میاشت په لول باندې سوب دی.
د شمالي وزیرستان لره پرتی سیمه د تاخیلو سیدون کې میر کلام مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل کلی په کلی د پولیټیکل انتظامی عملا او پولیو ټیمونه ګرځي چې ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکوي او دوی پر دې خوشاله دي. هدایت الله وای دا کالونو پس د دوی ماشومانو ته پولیو کترې ورکول کیږي. شمالی وزیرستان کې ځایی طالبانو کال 2012 کې پولیو مهم باندې بندیز لګولی و چې د هغې وروسته په ډېرو سیمو کې کور په کور مهم نه کېدو. دا دې هم یادوي چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې هم د ګوزن ناروغۍ پر ضد د پولیو څاڅکو دغه درې ورځنی مهم دوام لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونی
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا درینی میں بجے شوی پا پیخور کے دا بشیر گواخنا لن خبرونا اور
د پاکستانی وزیر اعظم د قومی امنیت او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون سنیټ ته د خبرو په محل ویل دي چې په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو د بیا شروع کولو هڅه دي. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد کور په کور د واکسینو درې ورځنی کمپاین روان دی. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې 9000 ماشومانو ته واکسین ورکول غواړي. د قومی احتساب ادارې د خیبر پختونخوا څنګ د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي تر څنګ د ځینو نورو تعلیمي ادارو لوړ پوړي چارواکي د واکونو د غلط استعمال په تور پر نیولې دي، خو عوامي نېشنل ګوند وایي دغه اداره په سیاسي بنیادونو او مخالفتونو خلک نیسي. د خیبر پختونخوا په بر دیر کې د پرنیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د پیپلز ګوند صاحبزاده ثناءالله بریالی شوی دی. د پاکستان فوج وایي د چین د ځواکونو سره یو ځای د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه شریک ځمکني مشقونه کړي دي. پرون مازدیګر د فوج لخوا خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا مشقونه د پنجاب صوبې پاټک کې و هفته روان وو. د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې پرون د عیسائی ټولنې مشرانو په یو پریس کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې حکومت دې دوی ته په کالجونو پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کوټه زیاته کړي. د کابل پولیس وایي پغمان ولسوالۍ کې نن په یو ځانمرګ برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده. افغان ولسمشر د ازادۍ او مشال ریډیو د همکار او خبریال جان اقال کوزی په مرګ خفګان ښودلی. جان اقال کوزی په 55 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د آسټریا په یو روغتون کې ومړ. او په سربیا کې هغه کډوال چې غواړي غربي یورپ ته لاړ شي د هنګري د سرحدونو تر تړل کېدو وروسته کرویشیا ته مخه کړې.
د خبرونو لنډیز مو له بشیر ګواخ څخه واورئ. د اوس اوریدونکو ستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه، اول د نړۍ رنګونه چې ګلیازي جوړوي او ورپسې بیا مدرسې په اوسني اثر کې چې زموږ بل همکار احمد شاه اعظمي ستاسو لپاره تیاروي.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. کله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې موږ درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلایي اداره ناسا د سپوږمۍ هغو تیارو ځایونو ته لوی راکټ لیږي چې تر اوسه پورې تسخیر شوي نه دي. دا مشن مریخ سیارې ته د یو قوي راکټ لیږلو آزماینه هم ده. د ناسا ساينسدانانو تر مخه دا مشن به د 2013 کال په نومبر میاشت کې لیږل کیږي. دا مشن به 20 ورځې دوام لري او په دې کې به د سیستم او د ستور مزلو د کار جاج اخستل کیږي. ناسا اداره هیله لري چې تر 2006 کال پورې لري پروتو ستورو ته ستور مزلي ولیږي او تر 2013 کال کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیږلو پلان لري. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه ناسا اداره د اورین خلای جاز لپاره د راکټ جوړولو کار شروع کړی دی. دا یو قوي راکټ دی چې مریخ سیارې ته د لیګلو نوړاندې پر تجربه کیږي. په لومړي پړاو کې به دا راکټ د سپوږمۍ هغې لري پرتی سیمې ته لیګل کیږي چې تر اوسه پورې یو مشن هم دغه ځای ته نه دی لیګل شوی. د ناسا یو چارواکی بیل هیل وای چې د خلا ژورو ځایونو ته د ستور مزلو لیګلو پروژه کې یې پرمختګ کړی دی. په دې لړ کې د اورین خلای جاز کې د ستور مزلو لپاره د الومینیم و لوی پرزه یا برخې جوړ کړل شوې دي او دا به له جاز سره ویلډینګ کوي یا لګوي. په جاز کې یو سرنګ او له یو بل جاز سره د ملاولو ځای هم شامل دی. د انجینرانو تر مخه د اورین جاز لومړی سخت لپاره د پرزو جوړولو کار په توندۍ سره روان دی او تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې دغه پرزه د ناسا کینیډي خلای مرکز ته ولیږي. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې د اورین خلای جاز کامیاب آزمائنه شوی و. په جنوب کوریا کې فوجیانو ته سلور سلویخ زره موبایل ټلیفونونه ورکړل شوي دي، خو فوجیان به له دې نه ټلیفون نشي کولی بلکې یوازې به اوري. دغه موبایل ټلیفونونه به د جنوب کوریا د فوجیانو سلورو څانګو بری، بحري، هوایی او میرین ته ورکول کیږي. د کوسین ایبو ویبپاڼې تر مخه د دې موبایل ټلیفونو ورکولو مقصد د فوجیانو له کورنیو سره په رابطه کې اوسېدل دي. د دفاع وزارت په وینا دا موبایل ټلیفونونه هغو فوجیانو ته ورکول کیږي چې ډیر لری پرتو سیمو کې ځای پر ځای دي. کارپوهان وایي چې بغیر له ډرایور چلیدونکي د گاډی نظام ناکاره کول ډیر اسان کار دی. په دې لړ کې تحقیقونکو په کور کې جوړ کړ شوی یو لیزر په مرسته د هغه گاډی نظام ګډوډ کړي چې بغیر له ډرایور چلیږي. د دې آلې په مرسته بغیر له ډرایور چلیدونکي گاډی کیمرا ناکاره کیدل ممکن وي او هغې ته دوکه ورکول هم اسان وي. د دې له وجې دغه گاډی خپل لارې نه بې ځای کیدی شي او پیښې هم رامنځته کولی شي. دا وخت په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفونونو رجحان ډیر زیات دی. د نړۍ زیاتره برخو کې خلکو سره موبایل ټلیفون دي چې پکې انټرنیټ کاروي. که څه هم دا یو ډیر ښه سهولت دی، خو اوس د پریشانۍ سبب هم جوړ شوی دی. نوموفوبیا چې موبایل ټلیفون ته د رسائی نه ترلاسه کېدو له وجې سخته پریشانۍ په اړه له کلونو راهیسې خبرې کیږي، خو کارپوهان وایي چې په ایشیا کې د سمارټ موبایل ټلیفون په استعمال کې ډیره زیاته اضافه شوې ده. د کارپوهانو په خبره په ایشیا کې په ځوانانو کې د سمارټ موبایل ټلیفون رجحان له نورو ځایونو څخه ډیر زیات شوی دی او دې د یو مرض شکل هم اختیار کړی دی. کارپوهانو په دې اړه یوه سروې هم کړې ده او د دې مرض یو څو علامتونه یې رابرسیره کړي دي. په دې کې بغیر له څه وجې موبایل ټلیفون راخستو او قتل، د فون له بغیره پریشانه کیدل یا بې چینی محسوسول، فون ته په سماجي تعلقاتو زیات فوقیت ورکول، په نیمه شپه کې خپل موبایل ټلیفون کتو لپاره راویښېدل، په موبایل ټلیفون زیات وخت تېرولو په نتیجه کې په کار او تعلیمي کارکردګۍ کې کمی راتلل، او په اسانۍ سره ایمیلز او سمارټ اپلیکیشنز د متاثر کیدل شامل دي. د سماجی رابطو ویبپاڼه فیسبوک په ټول نړۍ کې ډیره زیاته مشهوره ده چې د صارفینو شمیرې یې شاوخوا یو نیم ارب ده. د دې ویبپاڼې کاروونکي د خپل ملګري او یا د نورو پوسټ خوښول یا لایک بټن وهل یو عامه خبره ده. خو د کیمبریج پوهنتون سره تعلق لرونکو کارپوهانو ویلي په فیسبوک د خلکو د خوښې موادو په اړه ډیر څه معلومیږي. په دې لړ کې یو کمپیوټر پروګرام جوړ کړل شوی دی چې د فیسبوک کاروونکي د لایکس په بنیاد د هغه کس شخصي خاکه جوړوي. دا پروګرام تاسو ته ویلی شي چې تاسو سړی او که ښځه، کوم مذهب لرئ، کوم سیاسي نظریه لرئ او د دې ترڅنګ نور معلومات هم درکولی شي. د دې پروګرام استعمالوونکي هر یو کس مخصوص ویبسایټ پاڼه خلاصوي او خپل پروفایل پیشنګوی آپشن خوښوي او بیا د خپل فیسبوک لایکس په اړه معلوماتو اجازه ورکوي. که څه هم د دې پاڼې ټولې تجزیې سمې نه وي، خو کارپوهان وایي چې په عمومي توګه یې نتیجې صحیح وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سټریټ آوتا کمپټن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 190 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس په دویم نمبر فلم مشن امپاسبل روگ نیشن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم وار روم په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټن دی او په دریم نمبر فلم ای واک ان د وډز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ویلکم بیک په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی او د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آل از ویل دی. د هالیوډ نوې فلم دی ډینش ګرل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آسکر ایوارډ ګټونکی اداکار ایډی ریډمینی مرکزی کردار کړی دی. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډیوډ ایبرشوف په ناول جوړ شوی دی. دا په رښتینی واقعیاتو فلم جوړ دی. په فلم کې په تاریخ کې په لومړي ځل د یو سړی خپل جنس بدلولو پیښه ښودل شوې ده. په فلم کې د ایډی نوم لیلی وی. لیلی په تاریخ کې لومړی سړی وی چې خپل جنس بدلوي. دا یو رومانوي فلم هم دی. په فلم کې مشهوري اکټری الیسیا ویکندر هم کار کړی دی. فلم دی ډینش ګرل با د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
هالو دیر، وی ګن ټو کال یو لیلی. I want to sketch you. Lily.
We should go out tonight. Give them something different.
Lily.
You're exquisite.
You're different from most girls.
There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just...
Lily.
But Lily doesn't exist. We were playing a game. Something changed. He's lost his way. He needs a friend.
Let me help. Surgery has never been attempted before.
You're my whole life. They could kill you.
It's my only hope.
This is not my body. I have to let him go.
د برتانیا سینما د مشهور لیکوال او ناول نگار ویلیام شکسپیر په ډرامي مکبث فلم جوړ کړی دی. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار مایکل فاسبندر د فلم مرکزی کردار کړی دی. ویلیام شکسپیر دا ډرامه په 1803 کال کې لیکلې و. دا یو تاریخي ډرامه و چې پکې د سکاټلند بادشاہ مکبث د ژوند مختلف اړخونه رابرسېره کړل شوی دي. بادشاہ مکبث د خپل واک پر ځای ساتلو لپاره ویره ترخه خوروي. فلم مکبث به د اکتوبر په 2 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Macbeth shall be king hereafter.
I feel now the future. Hail, king that shall be.
My dearest love, Duncan comes here tonight.
Look like the innocent flower, but be the serpent under it.
Scorpions is my mind. Life's but a walking shadow. Honor. Love. Friends. But in their stead, curses.
په نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره زیاتره ادارې مبارزه کوي. په هند کې په حکومتي کچه د جنکو تعلیم په موضوع یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دستاویزي فلم نوم ګرلز رایزنګ انډیا و پړېږي و اوړېږي دی. د دستاویزي فلم کې مشهور اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، کرینا کپور، سوشمیتا سین، مادوری دکشت، پرینیتی چوپڑا، آلیا بٹ، فریدا پینٹو او نندانا داس کار کړی دی. دا دستاویزي فلم مشهور ډایریکټر ریچرډ ای رابن جوړ کړی دی.
मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती?
छह करोड़ साठ लाख लड़कियों के लिए स्कूल सिर्फ एक ख्वाब है और न जाने कितनों के लिए स्कूल जाना रोज एक संघर्ष. सबसे बड़ा सच है बस एक, लड़कियों की शिक्षा जरूरी है, उनके लिए, हमारे लिए, हम सबके आने वाले कल के लिए.
पढ़ेगी गर्ल राइजिंग, वो पढ़ेगी, वो उड़ेगी.
د هندي سینما مشهور اداکار عرفان خان نوی فلم تلوار ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په هند کې د مشهور قتل مقدمی اروشی تلوار باندې جوړ شوی دی. دا د قتل یو ډیره پیچلې مقدمه وه. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او د دې مقدمی پلټنې کوي. فلم تلوار به د اکتوبر په 2 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
15 مارچ
گھر میں چار لوگ تھے، دو زندہ ہیں اور دو ڈیڈ.
آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
ایک ہی رات میں دو دو قتل ہوئے گھر میں، مطلب دونوں کو پتہ نہیں چلا. کمال،
میں نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا ہے.
ڈاکٹر ٹنڈن اشون کمار، آئی ایم ہینڈلنگ انگلش.
سر، کسی بھی بے گناہ کو سزا ملنے سے اچھا ہے 10 گناہگار چھوٹ جائیں.
سر، یہ سب ان لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں ہر بارے میں.
رمیش کی جان تھی شکریہ. آئی ہوپ جسٹس از ڈن.
کرائم سیٹ کو تم نے مچھی بازار بنا دیا.
انف آف اٹ، یو آر آف دس کیس وتھ امیڈیٹ افیکٹ. غدار،
تم نے انصاف کی مورتی دیکھا ہے؟
جس دن سمے نے آنکھیں کھولی،
اس مورتی کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی ہے.
انصاف، انصاف، انصاف ہوگا.
مگر پچھلے 60 سالوں میں اس پہ زنگ لگ گیا ہے.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم ہے.
افغانان سو بے شک چھو
دین سخت را غلی تیرا یا ہر چکی
دوستو کلم مسلسل تعلیمی ادارے بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4 نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2 نیمې بجې اورېدلای شئ.
مدرسې اوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې شوې چې دا مهال یې شمېر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. پر پاکستان سربیره په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وضع کړل شوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري، مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمېر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې ښودل کېدل، خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاترک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. څه موده وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه یې 2 یا 3 میاشتې وه. د هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل شو او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1950 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل شو. څه موده وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسه نومېده ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihi 1950.
Türkiye ki de İmam Hatip Khwanzayo ya madrasu tarih 1950 kal ta rasigi. Pa 1950 kal ki de di Khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Okten pa ziyar pa hewat ki lumre Imam Hatip Khwanzay pranisal shu. Haga waqt Democrat kun pa waq ki Adnan Mundaris Wazir Azam aw Tawfiq Elari de khwani waziru. Haga waqt madrasi tadal shwe او د دینیز د کړل لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزی وزیر توفیق الهری سره شریکوي او بیا پریکړه کیږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کې خودل شي هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کې خودل شو
شکلنده لیسیه چیرلیور
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمیر نور امام خطیب لیسې پرانیستل سوې چې شمیر یې دا وخت تر 1600 زیات دی د تاریخ په اوږدو کې په دغو امام خطیب لیسو کې کله له 6 څخه تر 12 او کله بیا له 9 څخه تر 12 پورې درس ویل کېږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دیني علومو څانګې ته تلای سي بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دیني علوم نه بلکې عصري علوم ښودل هم دي
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب ښوونځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول په پایله کې داسې کسان روزل چې هم یې دینی او هم یې عصري زده کړې کړې وي خپل دین او کلتور په ښه توګه وپېژني او بله خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپېژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي زموږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې دوه وزرونه لري او ډیر ښه الوت کوي یعنې د امام خطیب ښوونځیو زده کوونکي تر فارغېدو وروسته هم په عصري علومو او هم په دیني علومو سنبال وي
بل خو د ترکیې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمیر تر 60 اوښتی دی چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کېږي خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی یې سرته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي په ترکیه کې د هر ملا امام خطیب موزن او مفتی لپاره ضروري ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ سوی وي او بیا وروسته یې په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي که څه هم په پاکستان کې دیني مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسا یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیسي دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر مدرسې جوړې کړي جاوید اردریم یې په ځواب کې وایي
چونکه دین önemli bir müessese eğer yetkili
که چیرې دینی ښوونځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړې شي نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ او خپلمنځي شخړو سبب ګرځي حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی که چیرې د شخصي تنظیمونو ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب ښوونځي جوړېدلی نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شوو مدرسو که د هغوی د خوښ اسلام خودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای نو په نتیجه کې به د پلانی سړی مسجد او د پلانی سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف په اتفاقی او جنگ جګړې رامنځته کولای نو په کار ده چې دا ښوونځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړې شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیستې دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
ایل کیشیدرین کنټرول آلتیندا اولماسی گریکیر دی دیشنر
بل د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو په هنځي شوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وایي چې تر ټولو غوره د نس دکړي په حکومتي شوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي
او زمان سپنتلار یشانیور شمدی گرک افغانستاندن گرک پاکستاندن دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی له لارې دغه هیوادونه وپیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډېر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ له لرې ښه ښکاري. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پر مخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که چیرې کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کې.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځیو پاکستاني زده کوونکي راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم ښودل کیږي، چې له کبله د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
پل تزمون مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تا یوازی قرآن حدیث یا فقہ رکھے. دوی مونگ تا نور مضامین نوائی او نا دنڑے پڑا معلومات رکھوی. خود دلتا پا ترکیہ کے دا دین سربیرا نور دیر مضامین ہمشتا. دا قرآن حدیث او فقہ سربیرا مونگ تا دنڑے دا تاریخ پڑا درسو نوائل کی، نفسیات، طولن پوہنا، تجارت او اقتصاد رکھے، او دا دی سربیرا کمپیوٹر او انگریزی هم راتوی. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکې یوازې د دین او فقه پاړه خبر وي. هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفه پاړه داسې معلومات نشي درکولای لکه څنګه چې دغه زده کوونکې درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دینی عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته دوی د دینی زده کړو سره یو ځای، یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغسې د نور کتابونه، د دې سره په څنګ کې دوی هم ټولنپوهنه ورته ویي، هم ارواح پوهنه ورته ویي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، چې دا ډېر ضروري علمونه دي. ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی دغو نه باید خبرې، ټولنه باید وپېژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولی شم، هغه څنګه دی وکولی شي چې دی د غلط رواج نه راواړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغه سوو زده کوونکو په پرتله ډېر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد سوي دغه د نوري نړۍ، یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی په نوره نړۍ کې چې څه تیریږي د هغوی نه ټولو نه خبرې، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي وو او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولې شوی و، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځای نه چې څوک فارغ وي، د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کم ته کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده، دی کولی شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی، هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل، او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں.
زه چې کله پاتم جماعت یا ټولګي کې وم، نو زمونږ د اسلامیات یو خون کې وو. هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی وو. زما له یو ملګري سره موبایل وو، نو هغه خون کې ورته وویل چې دا مه استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته مونږ لسم ټولګي ته راغلو نو یو ورځ همدغه ښوونکی په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی دا ډیر ښه شی دی ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پې کولی شم هلته زمونږ ستونزه همدغه ده چې زمونږ ښوونکی منفي اړخ ته زیات خوري د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي دلته مونږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه کیږي
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیې غوندې پرمختللی او عصري سي نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پر تلیز جاج اخلو تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.